السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبره کې دا ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې بعد کراچي قبایلی سیمو او د غسي د پاکستان د زن نور برخه په اړه ریپورتونه وره، د افغانستان په اړه هم را سره ریپورت شته او تفسیر او شننه هم لرو. 19 پروګرام د سولې په لور به هم وره. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشری ګواخې درته وایي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د کراچي د امنیتي حالاتو څېړلو لپاره د سند صوبې چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د اپوزیشن ګوندونو د سختو تنقیدونو سربېره د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف حقانی مدرسې سره مالی مرسته ښه کار بلل دي. افغان چارواکي وایي شام ته د جګړې لپاره د افغانانو د ورتګ مخنیوي هڅې کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په محل هلته د رینجرز ځواکونو د عملیاتو په جاري ساتلو ټینګار کړی. د فوج په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې راحیل شریف د پاکستان د کورنو چارو د وزیر، د استخباراتي ادارې ISI د مشر، د سند گورنر او وزیر اعلی سره هم ملاقاتونه وکړل او دغلتې پر امنیتي مسایلو سره خبرې وکړې. که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې له څه باندې 2 کلونو راهیسې روانو عملیات په اړه وایي چې دا ګټور دي، خو د متحده قومي مومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کیږي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې ده. عمران خان پرون پېښور کې خبرلان ته وویل
سارے مدرسوں نے اور یہی
مولانا سمیل حق په شمول ټولو مدرسو د پرویز مشرف په وخت کې له هغه پیسو اخیستو انکار کړو چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره ورکول کېدلی. اوس دوی پر موږ باور لري نو ځکه را سره اصلاحات منلي دي. دا د پاکستان لپاره ډیره ښه خبر ده. خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې حقانی مدرسه به د پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاري. د یادونې ده چې عمران خان سمو د وړاندې خبریالانو سره خبرو کې افغانستان کې د طالبانو جنگ روا کار بللی و. د حقانی مدرسې مشر مولانا سمیل حق ځان د طالبانو روحاني پلار بولي او له دې ځایه د طالبانو ګڼ مشران فارغ شوي هم دي. نن په جنوبی وزیرستان فارټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. د فارټا سیکرټریټ وایند عقیل احمد نن مشال رډی ته وویل چې دې کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمره له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته د دې مزورونکي وایرس د مخنیوي واکسین کیږي. دا کمپاین تر هغه وروسته پیل شوی چې تیر هفته ډیر اسماعیل خان کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی و. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له پرون راهیسو عملیاتو کې 19 وسلوال وژلې دي او داعش وسلوال یې په شا تمبولي. د دې ولایت وینا توله خوګنی نن مشال رډی ته وایي چې له تیرې بیونې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 131 داعش وسلوال له منځه وړل شوي چې اکثره یې پاکستانیان دي. تیره ورځ د کوټ ولسوالۍ خلکو مشال رډی سره خبرو کې ویل چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې کورونه دوی کورونه سوزولې دي. دوی له افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې له دغه وسلوالو دوی خلاص کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن مشال رډیو ته وویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماټیکي هڅې پیل شوې دي. هغه زیاته کړه
د افغانستان دولت د مهاجرینو د حقونو خوندیتوب او د دوی د حقونو رعایت لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیساری سره په تماس کې شوی او د موضوع حل لپاره په ګډه کار کوي.
یاد دې وی چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې روسي کې افغان حکومت ته یو خط لیږلی او ته غوښتنه یې کړې چې د شامي رژیم په پلوي دغه هیواد ته تلونکو افغانانو مخه ونیسي. د ریپورټونو تر مخه د افغانان اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د برتانیې د خزانې وزیر جورج اوزبورن وایي ملکې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې د رایې د ورکولو وروسته د کېدونکي اغیز لپاره تیار و. نوموړی نن وویل چې د برتانیا د سرکاري بانک د مشر د یورپي یونین هیوادونو د خزانې وزیرانو نړیوال مالی صندوق یا IMF مشر او د امریکې د خزانې وزیر سره په دې اړه خبرې کوي. د هغه په وینا که ضرورت و نو برتانیا د مالی بحران په وړاندې ښه پلانونه لري. تیر هفته شوې ټول پوښتنه یا ریفرنډم کې برتانویانو پریکړه وکړه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. تر هغې وروسته په ایشیایي مارکیټونو کې د برتانیې د پیسو یعنی پاونډ قیمت کم شوی دی. او په مشرقي لبنان کې په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د حزب الله المنار ټلویزیون نن خبر ورکړ چې ګڼو ځانمرګو برید کوونکو د شام پولې ته نږدې د لبنان په قا کلي کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان پوروي تړلي 14 مواد وچول. د قا ښاروال لبنان غږ رډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان ټول ولسي وګړي دي او په ټپیانو کې درې لبناني سرتیري شامل دي. تر اوسه څرګنده نه چې په برید کې څوک لاس لري. په شام کې د حزب الله ډلې شیعه سخت دریزي وسلوال د ولسمشر بشار الاسد په پلوي جنګیږي. د اسلامي دولت وسلوال ډلې یادایش د تیر اونۍ د هغې خونړۍ حملې ذمهوري منلې چې په اردني سرتیرو شوی و. تېره سه شنبه په یوه موټر بم چاودنه کې د اردن ګڼ سرحدي ساتونکي وژل شول. او د روان یوروکا فوټبال ټورنمنټ په لړ کې به نن دوه لوبې کېږي. په لومړۍ لوبه کې به اټلي له سپین سره او په دویمه لوبه کې به انګلینډ له آیسلینډ سره لوبېږي. بېګا فرانس آیرلینډ ته د یو په وړاندې په دوو، بلجیم هنګري ته د صفر په مقابل کې په څلورو، او جرمني سلواک جمهوریت ته د صفر په وړاندې په دریو ګولونو ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به هم زموږ همکاره رفت انجم تاسو د پاکستان د موسم حال او د پیسو به در واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیه اخیستل کیږي او په 105 روپیه شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 104 روپیه شپېته پیسې او په 105 روپیه شل پیسې. یو درهم په 28 روپیه 15 پیسې او په 28 روپیه 40 پیسې. یو پاونډ په 101 روپیه اخیستل کیږي او په 103 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیه 95 پیسې او په 20 روپیه 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 55 پیسې او په 1 روپیه 53 پیسې. په یوه پاکستانی روپے 224 اتیا ایرانی ریالونه خستل کیږي او په یوه پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن به د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې د مونسون بارانونه شروع شي. په خبر کې به هم د نن شپې نه بارانونه شروع شي خو په ونو او کوټه کې به خال خال مریض وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 26 وي. په ونو کې 2 او 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 25 وي.
مشال ریډیو تاسر د بشیر ګواخنه مو خبرونه اوریدل. د ایروس درته زم همکاري رفت انجم د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د پوس مشر او زنو نورو چارواکو د کراچۍ ښار دوره کړي. په جنوبی وزیرستان ایف آر ٹانک او ایف آر ڈی آئی خان کې د نن ناش په ګروزنی پولیو مهم شروع شوی دی او په قبایلي سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنو لپاره قبایلو په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده.
منګه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ هم نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلي کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور سداسي سهولیات نشته.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې به واورئ چې پښتانه سندرغاړي د خپلو سندرو له لارې د امن پیغام څنګه خوروي. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د کورونا چارو د مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د استخباراتي ادارې ایسای مشر رضوان اختر او د قومي سلامتیا د سلاکار ناصر جنجوه تر څنګ د کراچۍ ښار دوره کړې او ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به بېله سخنډه جاری وساتي. په دې اړه کارپوهان سوایی د محمد عمران په رپورټ کې تفصیل اورو.
د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړي او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډ کوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان، د ایس آی مشر لیفټننټ جنرال رضوان اختر او صوبایي چارواکو سره په یو غونډه کې ګډون هم کړي چې پکې د فوج سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړی چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلی شي. د ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چېرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړی شوي دي چې له کبله دوی اسان هدف په نښه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې تر څنګ د سند های کورټ د چیف جسټس زوی هم یوه اونۍ وړاندې تختولې شوې چې لا تر دې دمه هیڅ پته نه ده لګېدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبریال او شنون کې نوید حسین وایي چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعہ یو غونډه کې ګډون کړی و چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وې.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزیت نه مخکې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی چې هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف سره هغه خبرې کړې وې سکیورټي او انټیلیجنس مشرانو سره د ویډیو لینک په ذریعہ باندې پرائم منسٹر ہاؤس کے او اوے کے فیصلہ دا چھ واچے کراچی کے تکم آپریشن دے اگے کے بعد تیزی راوی.
نوید حسین وائی چھ فوج سر لخکر او نور چارواکو دا کراچی دے دورے وستو دا سی معلومی گی چھ خار کے روان دا وسلہ والو پر زد عملیاتو کے بنور ہم تیزی رازی.
آرمی چیف دے وزٹ نہ پس او دا ہو دے ملاقات نہ پس گمان دا دے چھ دا کراچی دے آپریشن کے بنور تیزی کے دے اغا برازی او کم سیزونه چې هغه سیاسی وجوهات باندې هغه ډیلی کېدل هغه با اوس دواندار چې هغه با هغه سیزونه باندې با عمل درآمد شروع.
د ذکر ده چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا دریو کالو راهیسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی، ولې تیرو ونې کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابری د وژنې وروستو د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وې چې وروستو د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړې او ولس ته دا باور ورکړې چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ادا کړی چې د پاکستان فوج 90% ترهګر لمینځه وړي دي او باقي 10% به هم ډېر سره ختم کړي. دا چې د پرویز رشید دغه د ترهګرۍ د ختمولو داوی څومره په حقیقت مبني دي، د مجید بابر په رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستانی اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملاماته کړې او سخت دریځه سوچونه یې هم تر ډېره حده ختم کړي. دا چې دا خو د حکومت دعوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند اطلاعاتو سکتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقی وزیر قمر زمان کایرا وایي چې دا د حکومت دعوه ده، خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کیدی شي او صحیح هم، هغې سره اتفاق هم کیدی شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو او قربانیانو نه انکار نه شي کیدی. خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده، نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کیږي چې د یو متبادل فکر په رامنځته کیدو کې پکار دي. د هغې لپاره د ډېرو هلو ځلو ضرورت دی.
اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
خبل خواہ دا عوامی نیشنل گن سرا تڑاؤ لرون کی دا پارلیمان پخوانے گڑی بشرا گوہر وویل چی اس دا دا فیصدی خبرہ زڑا شوا او دا مونگ دا دریو کالو ناورو
دا 90% یا 90% خودای طول وقت وی دا 90% او دا مونگ دا دریو کالو ناورو کن او سکل نا دا اپریشنو نام شروع شو بیدین دا کالو چو وی 90% کلیر شو او باقی دا ضرور شی دا دی سو مطلب دی او زما سو پوری پالیسی کی تبدیلی نہیں راغلی ندا چکم دا انتہا پسندیدہ یا دا دہشت گردی دا ندا ختمی دل دا سی پا سی سدونو کی بنی ہے دید پار با اول کلیرلی ڈیمونسٹریٹ کی جو پالیسی کی شفت شفت او سی سنگو کا تن چی ریسل کی ام چی دا پالیسی شفت مدی شفت اسلام آباد کی کناو گردی دلی دی دی بینڈ آؤٹ فٹ اب مونگا گورو چی دہشت گرد چکم دے آئی خیل کاروائی ام کن تا مولا منصوب کی ملاو شو کناو گردی دا بلوچستان کے
اخوا پا لاہور کی دا امنیتی او سیاسی چارو کارپو حسن اسکری وائی چی دا حکومت لخوا دا ترہ گرو د ختمېدو په اړه د نوی یا کم او زیات فیصدی خبره خو منلې کېدای شي خو د سختدری د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
اگر تو آپ نارتھ وزیرستان کی بات کریں تب تو آپ کہہ سکتے ہیں
کچری د شمالی وزیرستان خبره کوي نو دغه سیمو کې پوز د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځینو او بیسونه ختم کړل خو که د نور پاکستان خبره وکړو نو ترهګر سختدریزه او د دوی ډلې موجود دي. دا خبره ټیک ده چې دغه پوځي عملیاتو سره د دوی لږ مخنیوی شوی دی. دا عام ولس په نقل و حمل کې یو څه بهتري راغلې ده خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشوې خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لویه داوا زما نه دی خیال چې یو آزاد فکر څېړنکار دی دې دعوې سره متفق شي.
د حسن عسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره دی. په دې اړه د دوه مخې تګلارې نه مخکې څه ګټې شوي او نه به بیا وشي.
د مجید بابر رپورٹ تاسو اوریده. اوس ورسو د یو بل رپورٹ طرف ته. په دې وروستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ عملی کولو پریکړه بیرته اخیستې وه خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دغه خبره یو ځل بیا پورته کړل شوې ده. ځینې سیاستوالانو ویلي دي چې د ملکن ډیویژن کسٹم ایکټ نافذ کولو کې صوبایي او وفاقي حکومتونو د ملکن خلک په دوکا کې ساتل دي او مخالفه ګوندونه به د دې پر ضد احتجاج کوي. نور تفصیل د خالد خان پر رپورت کې.
د وفاقي حکومت لخوا په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ عملي کولو خلاف عوامي نېشنل پارټي او نور سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د اختر نه پس به د دې پر ضد احتجاجي تحریک پیل کوي او دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت هم د وفاقي حکومت د دغه فیصلې غندنه کړې ده چې د ژمنې سره سم یې دغه ایکټ واپس وانخستو. د پښتونخوا وزیر اعلی تېره ورځ صوبایي اسمبلی کې ویلي ملکن ډیویژن کې په ګاډو باندې د ټیکس لګولو فیصله پا ایپیکس کمیټه کې شی و چې د هغه نه علاوه پکې د صوبې گورنر او د پیښور کور کمانډر هم ناس وو. مونږ په حکومت کې ناست یو او مونږ وایو چې دا غلط کار به مخالفت کوو. نو مونږ ته سرګند په نظر راځي تاسو ته هم په نظر راځي چې ملکن ډیویژن کې زیات تر ګاډي د سمګلنګ یا د غلا دي او هغه مونږ ریګولر کولو لپاره دغه تجویز ورکړو او بیا اپیکس کمیټې کې دغه فیصله وشوه چې په ګاډو داسې ټیکس ولګي چې دا مسله حل شي. خو بیا د عوامي نېشنل پارټي صوبایي ستر سکتر او پښتونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې پاکستان کې د سوات، چترال او دیر ریاستونو شاملېدو نه مخکې د دغه ځای خلکو سره یو معاهده شوې وه چې په دوی به هیڅ قسم ټیکس نه لګي. هغه وایي چې د صوبایي حکومت په خوخه وفاقي حکومت په ملکن ډیویژن کې کسٹم ایکټ نافذ کړی دی دا کوم په ضد چې به دوی د اختر نه پس احتجاجي تحریک پیل کوي.
ملکن ڈویژن
پر مسواد او ملکن ڈویژن کې د نور سیاسي ګوندونو سره سره واکمن تحریک انصاف هم په ملکن ڈویژن کې د کسٹم ایکٹ په ضد لاریون او احتجاجونه کړي او بیا وروسته د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د دې ایکٹ واپس اخیستلو اعلان وکړو. دغه شان د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي اسمبلی بجټ غونډه کې د دې ایکٹ منلو نه انکار کړی دی. دا یادونه ده چې په ملکن ڈویژن کې په زرګونو نان کسٹم پیډ یا ان سی پی گاڑی چلے گی او دا کسٹم ایکٹ عملی کول نه پس پا په هوټلونو او کمرشل ځایونو ټیکس لگاولو سره سره په دغه موټرو باندې هم ټیکس لګي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لو
یو ناسا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہنے امید دی نور نگواری چی نور کو بے گناہ زامن کو تابو چون تک کینی تول تک پل پلاو گواری چی نور بور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسوره د نن نه په جنوبی وزیرستان افار ټانک او افار ډی آی خان کې شپږ رسنی د پولیو مهم پیل شوه دي. د چارواکو په خبره په دې مهم کې با شاوخوا یو لک نه زیاتو ماشومانو ته په ټینګ امنیت کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په فارټ سیکریټریټ کې د پولیو د مخنیوي څانګې بیان وایي چې روان کال قبلي سیمو کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
په فاټا سیکریټ کې د پولیو د مخنیوي پروګرام څنګه ویان عقیل احمد مشال لیډو ته ویل چې تیر هفته په ډیر اسماعیل خان کې یو پولیو کې سره مخ ته شو او وروسته بیا په دغه سیمه کې د دوی ټیمونو د اوبو او د بیلابل وینو ټیسټونه وکړل چې په دغه سیمه کې ژوندې د پولیو وارست موجودګي مثبت راغلل. نو ځکه دوی په هنګامي بنیادونو د نن نه د اعلی پای د پولیو ضد شپږورځنی کمپاین پیل کړی دی او دا به په اف ار ټانک، اف ار ډی آی خان او جنوبی وزیرستان کې کول شي.
مخصوص درو علاقو دے بارا دے ایف آر ڈی آئی خان، ایف آر ٹانک اور ساؤت وزیرستان ایجنسی کی اور دے خاص وجہ داد اچری میاش کی افتاد نیما مخ کی یو پولیو کیس کنفرم شویو اور بلور سرا دا شن خوشا علاقہ کے ایف سب پازیٹیو انوارمنٹ سیمپل ملاو شو نو این دی وجہ دا شن تیلے خطر دا چنے کارا وائرس چکم دنو ایکٹیولی سرکولیٹ کئی لکا پدی علاقہ کی کنا
نمو زیات کلا چې درې وانه سیمه کې با خوشا یو لک ډیر زر ماشومان ته پټینګ امنیت کې د پولیس عزت ساس کې ورکول کیږي او د پولیس عزت کارکون کې با یو خوا کور په کور ګرځي نو بل خوا په اړو او دغه سیمه ته د واتو او رانوتو په لار باندې هم کسان ودرول شي وي چې یو ماشوم هم د ساس کې اچول نه پاتې نشي. په فاټا کې د پولیس عزت پروګرام ویان زیاتوي چې د خو او معیاري کمپاینونو لوجه سخت کال په ټوله قبایلی سیمه کې یو هم د پولیو کې اصلاح تر دې دمه نه درمخته شوی او روان کال په فاټا کې دوی خوشا یو کم سل فیصد ماشومان ته د پولیو عزت ساس کې ورکړی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی د دارالعلوم حقانیه لپاره د فنډز منظورولو مقصد د مدرسې زده کوونکي په کامی دایره کې راوستل دي. نوموړي ویلی دی چې دا ګام د مدرسو د اصلاحاتو یوه برخه ده. نور تفصیل د شبیر جان نورو.
پرون ماخام وزیر لاهوس پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویل چې دا د دوی د ګوند او د حکومت پالیسی ده چې په مدرسو کې په لکونو زده کوونکي دغه ماشومان مین سټریم یا قامی دایرې ته راولي. زه درته خپل پالیسو ویم. دویش لکه ماشومان په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړه کوي او صرف اته لکه ماشومان په انګریزي میډیم سکولونو کې زده کړه کوي او انګریزي میډیم د سکولونو ته هغه بچی دي د چا چې پلاران مالداران وي او مدرسو ته ټول د غریب خلکو بچی راځي. زمونږ د حکومت د ښکار پالیسی دا چې دغه ماشومان به مرسته کوو او دوی به قامی دارې تراولو. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرې په ضد د قامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان هم دا یو برخه ده چې د ټولو مدرسو اصلاحات وکړي شي. او یاد ساتے دا دا نیشنل ایکشن پلان برخه هم دا چې ردی مدرسو اصلاحات وکړو. زتا استا یو خبره په ډاګه کړم، داعش چې کوم نړیوال دا وسلوال تنظیم دی، کوم خلک چې د ټول یورپا زی او په هغه کې شاملېږي، هغه خلک دي چې هغه لپامه غورځول شوی دی یا معاشره کوم خلکو ته کم نظر کوي. نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې کوم خلکو ته معاشره کم نظر کوي یا لپامه غورځول شي، هغوی سخت درځي اړخته مخه کوي. د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې پنوخار کې د حقانی مدرسې لپاره 10 کروڑ روپے پنګه مختص کړی دا چې په ځینو مخالفو ګوندونو سخت ټکونه کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سوګ نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په کابل سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د وختنې لپاره د دغه سیمو سیدونکو له روزي وړاندې په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د اختر پر ورځ هم احتجاج کوي. دی وایي چې دی شکایت کوي چې د روزي په میاشت کې د احتجاج باوجود هم چارواکو ته لا تر اوسه پورې د ستونزو هیڅ پوښتنې نه دي کړې. نور تفصیل د ځلاندي سلسله نه اورو.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکی اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدا وي چې حکمرانانو له جړه کول وي چې په دې علاقه کې د دې شي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی. تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر، نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره داخل ناستی د دې مسله څه ده، اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
ولله صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ اسپتال ونه کم پرویډ هغه ټلیفون ورن کړی وو، نو الله تعلیم و د صحت یو سہولات هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه او پولیټیکل ایجنټ نه دا مطالبه کوو چې هلته فوراً تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی او سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي. تر اوسه پورې نه معاوضه ملو شوي دي، نه د واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړل او وکړل، حالانکه ایمرجنس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د مومندوی جنسې د دره عیسا خیل اوسیدونکو بخمامد وای چې د سکولونو د نشټوالي له وجې ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکو روښانه نشي.
زمونږه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شوي او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان یې خاورې کې ټوله ورځ لوبې وکړي وکړي، بس بله راشي بس شپې ته وده شي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل په سلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر مونځ به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن ایک نے رواخلا 64 سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اسلامی دی
خوست پا قبائلی سی موکے دا اصلاحات او دا دی قانون دا بدلول و غاگ پورتا شوئے دی ایف سی آر او پختانه ونیز خبرونه هر چار شنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې دي د بشیر کوخنه بلند خبرونه وورو
د پاکستانی پوز جنرل راحیل شریف پرون د کراچی د دورے په محل هلتا د رینجرز وکونو د عملیاتو په جاری ساتلو ټینګار کړی دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په کراچی کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې ده عمران خان پرون په پېښور کې خبرونه وویل چې دا پیسې د اصلاحاتو لپاره ورکړي خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې حقانی مدرسه د طالبانو ملاتړې ده او داسې کوم ضمانت نشته چې دا پیسې به د اصلاحاتو لپاره کارول کیږي نن په جنوبی وزیرستان ایف آر ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو د فاټا سیکرټریټ وایان نقیل احمد نن مشال ریډي ته وویل چې دې کمپاین کې به له 50 کلونو څخه کم عمره له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته ویکسین وشي د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له پرون راهیسو عملیاتو کې 19 وسلوال وژلې دي د دی ولایت وایان اتولا خوګانی نن مشال ریډیو ته وایي چې له 3 اونۍ راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 101 داعش وسلوال له منځه وړل شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل شوې دا په داسې حال کې ده چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ایتلاف د روسیې کې افغان حکومت یو لیک استولی وو او ته غوښتنه کړې وه چې د شامی رژیم په پلوي دغه هیواد ته تلونکو افغانانو مخه دې ونیسي د رپورټونو تر مخه د افغانانو اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او د برتانیې د خزانې وزیر جارج اوزبورن وایي ملکې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې د رایې د ورکولو وروسته د کیدونکي اغیز لپاره تیار و
لنډ خبرونه هم د بشیر کوخنه واورېدل اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوروز وروسته پاکستان زونر ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلې دي
نن جنگ رسپان خپل ادھر یہ کلک چی پا پاکستان کی لئی وی مدیرا سے پا مختلف خلقو دا غلا غلطی او درغلی تورن لگی او پا دی لڑکی بیا دا احتساب غختنا ہم شوی او سو سو وار دا افسر شاہی او سیاست دانانو دا احتساب لپارا قانونونا ہم جوڑ شوی خو دا حاغی باوجود ہم پا درغلی و قابو او نمندلے شوا دا ادھری پا وینا چی دا زیا پا دور کی یو سیاست دان تجویز ورکڑے و چی دا انتخابات و لمڑے دی احتساب کولے شی ہم دا رنگ د غلام اسحاق خان په دور کې هم یو خپلواکه د احتساب اداره جوړ کړې شوې و خو د هغه هم څو ګټوري نتیجې مخې ته را نغلې ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پانامالیکس معاملې راغله او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي ادارې اخري کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټي د ټولو د احتساب غوښتنه کړي نو به شک چې یو رنگ احتساب پکار دی او دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي په سړکونو باندې نه د دې ترڅنګ د پېښور د خبریدونکي مشر کړ سپاره خپل ادارېیا کلی کې د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې دا کوړي د حقانیه مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپو امداد ورکولو په معامله باندې ځنی سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتې پورته کوي که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړې نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چی دا حکومت لخوا 1.5 کروڑ روپی اوازی دی وی مدرسی لپاره بیلول بی انصافی دا دا اداری پا وینا چی دا دی روپو پا بابلا دا حکومت او دا یادی مدرسی دا مشر مولانا سمیع الحق پا خبرو کی تزاد دی مولانا وی چی دا رقم دا مدرسی دا تعمیر لپاره ورکلی شوی دی او حکومت وی چی دا رقم دا دی مدرسی طالب علمان پا تعلیمی دائره کی شامل دو لپاره ورکلی شوی اداری زیتوی چی سوالدار پیدا کی گی چی حکومت کو مخبر کوی نو آیا پا صوبہ کی دا نور مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې دراوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې لا دومره لوی رقم ورکړی شو. اداریا اخري کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوی، باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دی نیوز رسپانه لیکي په روان مالی کال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په برامداتو کې کمی او له دغه هېواده پاکستان ته په درامداتو کې زیاتوالی راغلی. بلخوا رسپانه ټایمز اف انډیا لیکي هندستان باغ یوازنی هېواد وی چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدیدی ټکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته اسرار الله مومند وایي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوتې او درآمدات یې کافي زیات شوي. په پیښور کې د کسټم یا ګمرک څانګې مشر قربان علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هېواده پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالی کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستانه پاکستان ته راوړل شوي وو، خو د روان مالی کال په یوازې 11 میاشتو کې د غشمیره 40,445 ټرکه ته رسیدلې. خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په 11 میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتي. د تورخم او کرم ایجنسۍ د لارې افغانستان ته په کېدونکې تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانې چې افغان حکومت په تور لیست کې اچولي، له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هیوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامی یو مشر چارواکي ویلي چې دا هر څورستو له هغو شوي چې امریکې هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولی. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي او د امریکای ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په واشنگټن کې له ملاقات وروسته په یو ګډ اعلامیه کې امریکې هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکایي چارواکي وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هیوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکې ټکنالوژۍ مارکیټ ته رسایي پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکې هغه ټکنالوژۍ ته رسایي نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکی وایي دا یو دوامداره بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
دا اسرار العالم مومند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن برسلز او لندن ته سفر کوي. دا به د جون په 13 په برېټانیا کې د شوې ټول پښتنې وروسته د امریکا او برېټانیا د لړپړو چارواکو ترمنځ لومړی ملاقات وي. التا د اروپایي هیوادونو مشرانو په برېټانیا فشار زیات کړی دی چې زر تر زره د اروپایي ټولنه پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن برسلز او لندن ته دوري کوي. د سفر د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د ټول پښتني رستو ترسره کیږي. جان کیری به د بلجیم سرخار برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ مشر فدریکا موګریني سره وویني. له دې وروسته به جان کیری لندن ته ځي او تمه ده چې نوموړی به هلته له خپل برطانوي سیال فلپ هاموند سره وویني. دا به د جون په 13 د شوې ټول پښتنې وروسته د امریکا او برطانیا د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لومړی ملاقات وي. د جون په 26 جان کیری په ایټلی کې د خبرو پر مهال د برطانیا او اروپایي ټولنې څخه وغوښتل چې په نړیوالو بازارونو کې د بحرانونو په وړاندې په ګډه سره کار وکړي. د اروپایي ټولنې څخه د برطانیا د وتلو لپاره د خلکو د رایو وروسته په ګرده نړۍ کې د سرمایه کارانو اندېښنې زیاتې شوې دي.
جان کیری د امریکا او برتانیا ترمنځ په خاصو اړیکو ټینګار کړي او په دې هم خبرې وکړي چې له اروپا او اروپای ټولنې سره د امریکا لپاره اړیکې څومره مهمې دي. د اروپای ټولنې څخه د برتانیا د بیلیدو په برخه کې د ټول پښتنې وروستو بعد د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلیمان ته وینا وکړي. نوموړي له دې وړاندې ویلي وو چې په راتلونکو څو میاشتو کې به استعفا ورکړي او د اروپایي ټولنې نه د برتانیا د لرې کېدو یا بریکزټ په موضوع مذاکرات به په خپل ځای راتلونکي بل مشر ته پرېږدي. الته اروپایي مشرانو په برتانیا فشار زیات کړی دی چې زر تر زره دې په اتیشتو هیوادونو مشتمله اروپایي ټولنه پرېږدي. د جون په 15مه په جرمني کې د اروپایي ټولنې بنیاد ایښودونکو شپږو هیوادونو د برتانیا نه وغوښتل چې څومره زر ممکنه وي باید برتانیا د اروپایي ټولنې نه د وتلو عمل پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانې ډان په مقاله کې په دې ملک په سخت دریسه باس شوې ده. مقاله د دې په ډاګه کولو هڅه کړې ده چې څه ډول یو سخت دریسه فکر ټولنې ته زیان رسوي او د او غوګونو خاموشه کولو سبب ګرځي کوم چې د مینې او برداشت پیغام خوروي. بریوال کاکړې درته تفصیل وړاندې کوي.
ډان رسپانه د دې مقاله فایل د امجد صابری په نامه له هغه قوالی ویونکو کوي چې تیر اونۍ په کراچی کې وسلوالو په ډزو وواژه. روزپانه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس و او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوالو. د روزپانې په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې، ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي، خو څوک چې بتل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټول سو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکې پر ضد به د امجد صابری پیغام نمري. خو رسپانی د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سخت دریځۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. رسپانه لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنې سوې ایسوي میرمنې آسیا بیبي ته دې انصاف ورکړل سي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکي اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللی دی. د مقالې په وینا د دې اشتیار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسی پیدا کولای کوم ته چې فحاشي وویل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکي څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان رسپانې لیکي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوز لخوا په ګډه له جوړ سوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه سوې ده، خو د ورځپاڼې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه دا سخت دریځۍ فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړی دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د لسم جمعه د سرکاري سکولونو اغست کوونکو ته د نقد انعامونو ورکولو منصوري ورکړې ده. چا چې په لسم کلاس کې د بورډ په امتحان کې لومړی پوزیشن یې ترلاسه کړی وي. نور تفصیل د غلام غوث نه اورو.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی دغه خبر په لړ کې د تعلیم صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د لسم جمعه د بورډ امتحانونو کې چې د سرکاري سکولونو کوم ماشوم لومړی پوزیشن ترلاسه کوي هغه ته به لس لکه روپۍ انعام ورکول کیږي او د بورډ په امتحان کې په لومړی لس تنو کې په راتلو به هم د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د خپل پوزیشن مطابق انعامونه ورکول کیږي.
اکثر لاک پانچ لاک او دونیم لکھ روپے.
د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان زیاته کړه چې د صوبائی حکومت د دې ګامونو مقصد ولس تعلیم ته هڅول دي او د سرکاري سکولونو وضع خکول دي او د دې مقصد لپاره حکومت د سرکاري سکولونو استادانو ته هم انعامونه ورکوي. یاد دی وی چې په پښتونخوا صوبه کې ټول اته تعلیمي بورډونه دي او د صوبائی حکومت چارواکي وایي په هر تعلیمي بورډ کې لومړی لس پوزیشنو کې راتلونکي د سرکاري سکولونو طالب علمانو ته به دغه انعامونه ورکوي او تیر صوبایي حکومت چې د سرکاري سکولونو د زده کوونکو لپاره د 10,000 روپو میاش په حساب د وظیفو ورکولو کوم پروګرام پیل کړی وو هغه به هم جاري ساتي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د سولې په لور. د مشال لیډیو د سولې په لور په نننۍ خبرونه کې د جګړو ضد موسیقي په اړه د پروګرامونو د لړۍ د دویمه برخه ده او دا درته بشیر ګواخ جوړه کړې ده.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونې ته په خیر راغلی. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې پښتانه موسیقاران او سندرغاړي څنګه کوشش کوي چې خلک د خپل هنر له لارې سولې ته وهڅي او له جګړو یې راوګرځي. دا ځل همدې لړۍ ته دوام ورکوو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ.
زما گریوانې رخې رخې
دا د پښتو ژبې د مشهور شاعر رحمت شاه سایل شعر دی. د دې سندرې ویونکي سندرغاړې گلزار علم وای پښتنو کې د روانو حالاتو په اړه د سیاسي شعور را بیدارول یوازې د سیاسي ګوندونو او سیاستوالو کار نه دی. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته هغه وویل چې شاعران، سندرغاړي او هنرمندان د قام سترګي، نو دا سترګي باید پټې پاتې نشي او له هغو حالاتو خلک با خبره وساتي چې دوی یې ویني.
تاثیر خو ظاهره خبره ده، موسیقي لري بل خلک اوري یا د خلکو مزاج څنګه جوړیږي هغې سره. او ظاهره خبره ده چې حالات بدل دي، نو لفظونه هم خپلې معنی بدلې کړي دي. خبره ده ګل او بلبل او دغه نه راوتې ده، اوس د وطن خبرې دي، د ولس زیار خبرې دي چې ولس چې کوم دی نو په کومو مشکلاتو کې دی. شاعران په هغې لیکل کوي او زموږ فرض دا جوړېږي چې هغه اورېدونکو ته هغه وړاندې کړو، هغوی ته سوچ وکړي، هغوی ته فکر وکړي. یوازې دا نه چې هغه په هغوی ته نه خوند واخلي، په هغې خبرو هغوی سوچ هم وکړي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو 40 کلونو راهیسې روانو جګړو کې له یوې خوا سخت دریزی ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ډېر هنرونه ځپلې دي، نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې وساتي. پېښور کې د پښتو ژبې ځوان سندرغاړی بختیار خټک وایي هغه مهال د یو شي ارزښت لا ډېر شي چې پابندي پې ولګي. نوموړی زیاتوي چې څومره د هنر مخالفت زیاتېږي هماغومره د هنرمند کردار اهمیت پیدا کوي او فعالیت ته یې لا ډېر ضرورت پېښېږي.
مونږ چې کوم فن سره وابسته یو نو هغه خو داسې ده چې په سیمه باندې امنی، خوشحالۍ، سوکالۍ، عمده قسمه حالت لري، دا قسمه غونډې پکې ډېر را جوړېږي. او دا کوم حالات چې جوړ وو او اوس هم حالات هغه عمره پور هم نه دي چې څومره په کار یا مونږ تمه لرو انشاءالله چې شي به. نو په هغې کې خو هر کس چې دی نو هغه بالکل ځان ځان ته شو، خو د یېرې نه چې ته داسې غټې غونډې ته تلی هم نه شي چې داسې ناڅاپي سره خپه کېږي.
دی حوالہ باندې واپ خیال سے فنکار باندې خو فرض ہم دا حکیم دی چې هغه دا کیسه आवाज پورته کی او عوام ته هم ما په خپل پیغام رسول دی پاره ټولنه آسان او قوی لار کې کم نه لغا سره کی دی
تاسوک دی چې زمونږ پختون خوای کربلا کړه سوک دی چی زمون کا پختون خواہ کربلا کڑا
تاسی دا سولی پر لور خپرونه اوری ویل کیږي چې موسیقي د روح غذا ده. همدا وجه ده چې په بیلابیل وختونو کې موسیقي جنگونو ته د خلکو هڅونې لپاره هم کارېدلې، خو اوس مهال ډېر پښتانه شاعران او موسیقاران کوشش کوي چې دا هنر د سولې لپاره وکاري. بختیار خټک وایي پښتانه د خبرو په پرتله موسیقي ته ډېر غوږ نیسي، نو له همدې کبله د خلکو په زړونو کې له جنگونو څخه د نفرت په راټوکولو کې هم ډېر اغیز لري. د نوموړي په خبره همدا وجه ده چې د تشدد پلوي خلک د موسیقي او هنرمندانو مخالف وي.
تو موسیقی اصل کې کتا سو وګوري نو همیشه چې اډانا کړی ده نو په شاعری باندې کړی ده او د پښتو شاعری تاسو په دنیا کې د دنیا هر ادب سره تاسو د هغه مقابله کولای شي. نور اړخونه خو به پرې چې پښتو صرف په ټپه کې په فولکلور کې په ټپه کې دومره زور دی چې د هغه ثانی په ټوله دنیا کې نشته. دی په تیرو ادوارو کې ټول نه زیات ثانی هیڅ شي وي نو هغه خو دلته کې د مونږ په دې سیمه کې او بیا په دې کې په جنازو کې هم شوي دي، په جماعتونو کې هم شوي دي، حالات چې خراب شي او هر طرف تا عمدہ ایکسٹریمزم شی دہشت گردی شی اغه عزت بند خو جسو قرار نه دی راغه خدا نه ګوري شی اغه سوق دی او سوق نه دی پرون خبر شم چی سولا راځي اوس نو سار مستی کر جوړی کی پرون خبر شم چی سولا راځي اوس نو سار مستی کر جوړی کی بیل پتا سو باندې سیرې کو
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ورزونکو. فرهاد دریا هغه سندرغاړی دی چې په دې روسیو کې هنري ویډیوګانو او معیاري شعرونو ډیر مینوال پیدا کړی دی. هغه په شعوري ډول هڅه کړې چې خلک د خپل هنر په زور له تشدد راوګرځي. د هغه په دې هڅو کې ژوند ښکلی دی او یاهو دوه ډېرې مشهورې سندرې دي.
وسلا ہل راجا ہل پچے بنوا ہل سولی سمانے بنوا ہل راجا ہل پچے بنوا ہل سولی سمانے بنوا ہل یا ہو ہل یا ہوایا ہل چوران چاوترا جڑکو ہل چوران چاوترا جڑکو دکانا بر سر کے حجرا جڑکو ہل ماشین اگے تو سکڑا چترتا پر تھا
هلا یاهو وایا د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالغفور لیوال شعر دی. ل نوموړي مې وپوښتل چې پر خلکو له جګړو څخه د لاس اخیستنې غږ کولو تجربه څنګه وه.
شک نشته چې ما پخپل هم وخت نا وخت حماسي شاعري کړې ده. زما لپاره ارزښتونه حتی په حماسه کې هم زما لپاره ارزښتونه د دې هیواد انسانان دي چې باید ژوند ښه شي او که سړی مبارزه کوي سړی قهرماني رامنځته کوي هم باید همدغه هیواد د انسان لپاره وي او تقریبا په بیخي په مقابل جهت کې تاګ دی. یو ډول عقل ګرایي ده. مثلا زما یو بل شعر دی په دې اوسني مجموعه کې نوم یې دی سرچپه. ستاسو وخت یې جاب کړی دی فقط یو برخه درته
بالکل وایي مهرباني.
زه د سرزور ابي زوی ما مخ پورته لاندم او د تاریخ پیلاو پر سر اخلم. ما کته ملاته وای پر تاریخ کانګی کوم راسته ویاړونه مې له خولې ورسوم. هغه ویاړونه چې د سویو انسانانو لزګیرویو ډک دي عقله ورکه عقله نن دې لا ټول پایلوم. نور نو د خپلو ناخبره او ساده نیکونو سپکاوی هم نه منم چې څلور بولی بولی څوکې زمرای نوموي څوکې شاهین او څوکې پران بولی. ساده انسان د آدم زوی مزه چې خام غوښې نه خورم. ما د غنمو په ډوډۍ پسې جنت پریښی دی. پر وطن سر نه بایلم سر د وطن تر سیوري ساتمه چې فکر وکړي. سر د وهلو نه دی سر د ساتلو شی دی.
لیوال صاحب په موسیقي باندې ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو شعر دی چې ژوند ښکلی دی او هغه بیخي په یو شعار بدل شو یو لکه ملي سرود غوندې کې متل غوندې کې خلک یادی چې ژوند ښکلی دی. جو خبره وشي نو ژوند ښکلی دی.
بارل یو ستړی واخلې دات څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې
د دې اغیز په څه کې ویني؟ تاسو ته فرهاد دریا سره کار وک د شعر کې خپلم ډیر زور وو موسیقي ور سره ملګری شول.
اول فرهاد دریا د نوی مدرن هنرمند په توګه غواړي افغانستان ته هغه ډول موسیقي او هنر وړاندې کړي چې یو کمی او کیفي نوښت پکې. په اصل کې ژوند ښکلی دی. شعر د هغه طرز تفکر په مقابل جهت کې واقع دی چې وایي چې دا دنیا خو بس دوه ورځې دنیا ده او د انسان دپاره د زندان په شکل ده او باید په بیړه تیره کړلی شي. ډېر اهمیت ورنه کړلی شي. دا دنیا هیڅ اهمیت نه لري. د همدغه دپاره موږ ژوند د یوې الهي ورکړي او د الهي نعمت په توګه بې ارزښته کړی دی په لوی لار. حال دا چې ژوند د خدای ورکړه ده او ژوند ډېر ارزښت لري. دا موږ یو چې ترخې ورځې مو راوسي او ژوند تریخ کړی دی ژوند مو بدرنګه کړی دی. که موږ وغواړو ژوند ښکلی دی. د یوه ماشوم مسکا د هغه مور ته د پلار د لاس تودوخه ده او ماشوم دپاره ماشوم اړیکه له هغه له نانځکې سره دغه د ژوند ښکلې شېبې دي او دا ټول موږ ته ښیي چې که موږ انسان ته ارزښت ورکړو نو ژوند ښکلی دی.
د قرات کتاب کې دوان خېدی یو بڼه کاد تاوس بلد جانان خسوی په ازموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړاو سترګو کې د پټو غم خوند
اور دن کو ہم دے سرا دا مشال ریڈیو دا سولے پر لور خپرونے وقت پای ترسی گی تر بلے انہی در سر زب بشیر گواخ مخخکم خوشحال ہو سی
یہ خلکو 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 منی سی جون دن تا ٹو پک منی سی دات سخ پڑی واخ لے بار لیو ستڑی واخ لے دات سخ پڑی واخ لے بار لیو ستڑی واخ لے جوان خل دے جوان خل دے جوان خل دے جوان خل دے خل 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 دے جوان خل دے جوان خل دے
دا مشال ریڈیو دا